درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی کلر منو غل لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا کلاس فهم د اون ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته لمن د تاسو ټول کلر منو خوښ زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سیجه د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چیز مرست تاسو دنن برزیلوس نه هم لوسته نو خلای د چي د تیر ورزولستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره زکړو او سیجه امنن برزیلوسته آمده کی ولري خو زکون کو مخکې لدین چیز تاسو دنن ورزینه ولوس پیل کن تاسو ټول کلر من زکون کی د خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژغل لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کني سپان مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پر وی می سی پیپری هم درنګ کلر منو غل لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یاه ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست ولورو عبارت دی. لومړی کانی سوان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کې درمن زکون کې به د لوست پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جوړ کړل لیست کون کو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې کانی سوان مواد پیژنو چې کانی سوان مواد څه دوی کېږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي. ایا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې یو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو که چیرې تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی اوسېږي، نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو. خو ژو ګل لیست کوونکو د ډبرو سکاره کوم چې د کانی سوان موادو له جملو څخه شمېرل کېږي، د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کېږي. سوان مواد موږ تاسو څه ته ویلی چې درنو زده کوونکو کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کېږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولې کې د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمېر نور کارونو کې ترې استفاده کوو. زموږ د ګران هېواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي، د رڼو زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رامنځته کېدو سره یو ځای رامنځته شوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رامنځته کېدل، نو د دې سره یو ځای په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رامنځته شول. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول، ځنګلونه له منځه څخه ولاړل، نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل، دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغی او ډېره زیاته تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډېرې زیاتې مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپان موادو په توګه ترې استفاده کېږي. او درنو زده کوونکو، د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپله په سمنګان په درې سوب کې، د پلمخري په کارګر کې، د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تصفیه شوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کېږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شوله او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې باب شول او زیرمې یې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تصفیه شولې. نو په دغه وخت کې دغه د ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېده. خو جو ګل لیست کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانی سوان موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې ده. ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ پلان او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، موږ تاسو درنو زده کوونکو، نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالرون کې دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دوی خونسا شوي دي. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی که چیرې په لنډ ډول سره ووایو، خلاص ډول ووایو، موږ تاسو ویلی شو چې د نیپتو زیرمې چې دي په خپله حیواني منشا لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه، د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دي پاتې شول، نو بیا زیاته موده پر دې باندې تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را میسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داس نور شانه کې تری استفاده کیږي. درنو خوژزدکونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي ګازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګنده شوله چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربنده څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ او تاسو ولوستل نیپټو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پټرول دي، پټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا واکیوم او کیر او اسلین دي دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ او تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول خو جو ګل زده کوونکو طبیعي ګاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې پخوانی رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. درنو زده کوونکو طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ او تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ او تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ او تاسو ویلی شو چې کانیز من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ او تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي ګاز د کانیز من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درنو غوړلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خوشاله غوړلی زده کوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنۍ توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړنی توکي کېدای شي کرنیز حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او وروسته د هغه څخه د فائدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت ساتو کې لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سیرو لاسي ګندل توي کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع وو. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر پګلان هو افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچ سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یا هم خامکی کارونه چي دي د په زمر پګلان هو افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیس کاری هم زمر په هیات پښتګرانو او لغوس پني څخه د کرکلي او ترکاني او د کورن کورونه د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دي په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سول تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شوه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوې لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلی شو. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په هکله ولوستو. اوس هم د لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول پوهیږو لاره چې ده یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لیږد او رالیږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل نو بیا وړل او راوړل چې وه موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غلالو یز د کون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو څه مزده کړی وو سیږي. وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پوښتنه ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره و احترامات مقبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برشن غفار یو زربه هم تاسو ټول تشر اغلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیا مسمن نه هم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجه او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړو او سیږي. خو جو ګلری زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره په هیشي کتاب صفاله نه شپې مینه پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاسو دنن ورځی درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هیږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او کولای زده کوونکو د پراته او جواب دقت هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او هم چرند جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دغې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګۍ چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت هم توجه وسیږو، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد وسیږي چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګ لري، نو له همدې لامل څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړې شوې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړښت دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی شته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې دی لیوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې عمله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوره سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړي وو. سی اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه، سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچ ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچ یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګري کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دي، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې دی درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې دی د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یادیږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي ځکه پراخوال کښې ذاته نه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ هم چې نن د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوه سئ او واوسئ. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی سئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خوب مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه ستاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږي؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. راځو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی سي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کښتۍ وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولولو. امریکا لویې وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ او تاسو ولولو، امریکا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوو نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافیایي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویې وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویې وچې ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنې د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده، خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلې دي، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچېرې موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنې زیاته برخه چې ده تود اقلیم لري، یعنې د خاورې زیاته برخه چې ده د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري، چې موږ او تاسو د استوا کرښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري. نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوښتلو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسپالنو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منوبل علی زکون کو ز برشنا غم پارت است ټول تر شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر منوبل علی زکون کې برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر من زکون کو ز مرو استاد سو د نن ورځی لوست چری په خپل په دویم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیره ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په هکله هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. خو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچ جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی سو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچو ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی سو، خو د یو لوی وچې